په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعته خپرونه پیل سوه. السلام علیکم او بیا مو هم سهار نیکمرغه په دې هیله چې له خوښیو ډک ورځ مو پیل کړې وي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سي، ځینې راپورونه هم خپروو. په څو شیبو کې معرفي اوریدلی سي. نن د یکشنبې ورځ ده، د وژې اسنبلۍ 15 د سپتمبر 15. دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وی چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د بیان پر اساس د سلنګونو په ګډون په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکول سوی چې سرعت به په یوه ساعت کې تر 70 کیلومتر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع له پانتون څخه 3 پیلوټان فارغ او 130 نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې 3 پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جاناتن هنک ویلي و چې امریکا له ازبکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان پوځي الوتکې په ازبکستان کې پاتې کیږي. هغه ویلي و چې دا الوتکې د افغانانو نه وي، بلکې په امریکا پورې تړلې وي چې د افغانستان پوځ کار ورڅخه اخیست. د 2020 لدې کال په اګست میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پخواني هوایي ځواک اکثر غړي او پیلوټان له دې هېواد ووتل. د جاپان یوې محکمې هلته نوي زیږیدلي افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری اژانس د شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي د دې نوي زیږیدلي افغان ماشومې مور او پلار په 2022 لدې کال کې له افغانستان څخه جاپان ته کډه شوي وو. دا لومړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپاني تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یوه بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او شاوخوا شل تنه نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې سوې. د ژوب د ملکي روغتون مشر ډاکټر اختر محمد د ازادي راډیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته وروړل شوي دي. بس له اسلام آباد څخه کوټې ته روان و چې د ډیرا اسماعیل خان پر لویه لار یوې کندې ته ولوېد. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي او د ډریورانو د بې احتیاطۍ له کبله کېږي. پرون د اسرائیل په عمده ښارونو کې یو وار بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې یرغمل شویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یې تروریستي سازمان ګڼي، د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 90 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 30 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهرې کیږي او برخوالی د داسې موافقې غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل شوي کسان خوشي سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخواني صدر اعظم له اوسني صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابره کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولی سي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوي چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګوین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړې چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ سوی توغندی د روسیې په خاوري کې دننه وکړول سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. تیر جمعه د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگټن کې د بریتانیا له صدر اعظم کیر سټارمر سره کیف ته په روسیه کې دننه پر ځینو اهدافو د حملو لپاره د لیر واټن میزایلو د کارونې د اجازه په اړه خبرې وکړې، خو کومه پریکړه اعلان نه شوه. ځینو امریکایي چارواکو په دې اړه شک ښوولی چې د دغسې میزایلو د کارونې لپاره د زمینې برابرول دي د روسیې د اشغالګرو په وړاندې په مبارزه کې د کیف جګړه کې کوم بدلون راولي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. افغانستان نن د لومړي وار لپاره د فټسل په نړیوال جام کې خپله مسابقه کوي. خبر راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ښځو د سینګار توکو پلورونکي وایي چې بازارونه یې ساړه دي. پورزګان کې خلک د څښاک اوبو له کموالي شکایت لري.
ډېر کسانې بسته ګاډي او د بوشکو په واسطه ورځي د برمیس اوبر اوړي. ډېر خلک د ولیې صدقې پاک اوبه نشته.
روسیې او اوکراین د یو بل څخه باندې سلسل اسیران خوشی کړل. دا هم اوري چې د برېټانیا شاهزاده پله څلوېښتمه کلیزه په امریکا کې لمانځي. د خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخې ته. افغانستان نن د لومړي ځل لپاره د فټسال په نړیوال جام کې مسابقه کوي. د فټسال نړیوال جام سږ کال په ازبکستان کې د نړۍ د څلورویشتو غوره ټیمونو ترمنځ پیل شوی. د افغانستان د نننۍ او پاتې نورو لوبو په اړه جزئیات له صفي الله ستانکزینه.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم چې په دې وروستیو کې ښې لوبې کړې او د ګڼو پام ځان ته وراړولې، په نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه د انګولا په وړاندې پیلوي. دا لوبه د ازبکستان د پلازمینې تاشکند په هومو سالون کې د کابل پخت مازیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبغاړو د نړیوال جام د ښه چمتووالي په هدف د ایران په مشهد ښار کې څو ورځې تمرینونه کړي او همدارنګه په دې وروستیو کې د انټر کانټینینټل یا لویو وچو جام سیالیو کې څو ټیمونه مات او درېم مقام خپل کړ. د ملي ټیم ګول ساتونکي محمد جواد صفدری په یو بیان کې چې د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې خبر کړی وایي،
با کومک هم تیمیا و کادر فنی انشاءالله بازی مقابل انگولا
حتی کوم لخپل نور ملګرو سره په ګاډه د انگولا، ارجنټاینا او اوکراین په وړاندې ښې پایلې ترلاسه او لخپل ګروپ حذفي دور ته لار پیدا کړو. زما د ژوند یوه لویه هیله دا وه چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلم او ټوله هڅه وکړم چې د نړۍ غوره ګول ساتونکی شم او هڅه کوم چې په دې لوبو کې لخپل ټیم سره مرسته وکړم او ښه نتیجه ترلاسه کړم.
و ای قولم میدم چې انشاءالله بهتر نتیجه ور بگیرم.
د ملي ټیم بل لوبغاړي فرزاد محمودي هم وویل چې تیرو ښو لوبو ته په کتو هیله من دی چې په نړیوال جام کې هم ښه وځلیږي.
خوب ما د مشهد تمرینات خیلی خوبی داشتیم، از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستیم.
موږ مشهد کې ډېر ښه تمرینونه وکړل، تر هغه وروسته تایلند ته لاړو. ازبکستان کې مو هم دوه ښې تمرینی لوبې وکړې. هلکان له روحي او بدني لحاظه ډېر چمتو دي او له هېڅ ټیمه ویره نه لري او ټوله هڅه کوو چې ښه نتیجه ترلاسه کړو. افغانستان به د فوټسال د نړیوال جام په سي ډله کې له انګولا وروسته دوه نورو لوبې له ارجنټاین او اوکراین سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم اکثر غړي په ایران کې کډوال افغان ځوانان دي چې د راپورونو له مخې په سختو شرایطو کې تر ملي ټیم رسېدلي. ملي ټیم وروسته له هغه لا زیاتې لاسته راوړنې وکړې چې دوی ته د مجید مرتضایي په نوم یو ایرانی سر روزونکی وټاکل شو او د هغه په مدیریت افغان ټیم په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ګډون وکړ. د فوټسال نړیوال جام چې دای لسم دور دی، له ټولې نړۍ څلیرویشت غوره ټیمونه پکې حضور لري. د فوټسال نړیوال جام له تیرو لسو دورو 15 واره برازیل اتلولي خپله کړې او وروستی وار په 2021 کال کې پرتګال اتلولي ته ورسید. د فوټسال نړیوال جام سیالۍ شاوخوا 15 کاله مخکې له 1990 کال پیل شوې. فوټسال چې سالون درنه فوټبال ته ورته لوبه ده، د فوټبال په پرتله په وړو میدانونو کې ترسره کیږي. د فوټسال یو میدان 40 دقیقې دوام کوي او بیا تر 15 دقیقو وقفې وروسته دویم میدان پیلېږي. په فوټسال کې د لوبې په وخت یو ټیم له 15 د زیاتو لوبغاړو اجازه نه لري او روزونکي په ټاکلو وختونو کې کولای شي تازه دمي لوبغاړي له هغو سره چې ستړي وي بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ورزګان کې خلک د تشاک د پاکو اوبو له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې ځینې کورنۍ د ویالو نولې اوبه د تشاک لپاره کاروي چې په بیلابیلو ستونزو اخته سوي دي.
یاره وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ د بردی د سیمې اوسیدونکی جاوید و. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په سیمه کې اکثره وخت د ویالې اوبه څښي او د څښاک د پاکو اوبو لپاره باید ژوره څا وکیندي.
یاره وروره دا به درته وایم چې په دلته زموږ په منطقه کې پاک اوبه تر لاسرسۍ نشته. اکثره خلک چې دي هغه د ولیس اوبه دقې یوازې په سیمه کې یوه دوې خاصې برمې یا ډېر کسان یې بس د ګاډۍ او د بوشکو په واسطه ورځي د هغه برمې سوبه راوړي. ډېر خلک د ولیس دقې پاکې اوبه نشته. غوښتنه خو مو دا ده چې باید دلته موږ ته برمې وسي ټانکۍ جوړې سي تر څو ټول مسلمانانو ته دغه پاکې اوبه ورسېږي او ټول مسلمانان وساسي په ده.
دا یوازې د یادې سیمې د خلکو ستونزه نه ده، بلکې د اروزګان مرکز ترینکوټ د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او ځینې ځایونو د نشتون له امله له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الله بیا د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی.
اکثره خلک د اوبو د نشتون یا د پاکو د اوبو د نشتون سره مخ دي چې د څښاک اوبه نه لري. نو په واقع سره هم دا یو غټه ستونزه ده چې ډیر خلک ورسره لاس او ګریوان دي، ځکه پاکې اوبه هغه شی دی چې زموږ تاسو روغتیا پاکه ساتي، هغه زموږ تاسو ژوند ساتي. نو کچیر اوبه ناپاکې نو هغه زموږ تاسو ژوند په خطر کې لویږي، د غسه خبیلې بلې ناروغي ما بین سترازی. و هله مدغه د چې باید دغه ته هم دولت پاملرنه وکي، هم مؤسسات پاملرنه وکي چې یو غامي وخوري او پاکي وب خلکو ته برابر کی یا ټانکی ورته جوړ کی یا برمی ورته وی چې
دا یادونه ورده چې په اورزګان ولایت کې اوس مهال د یو جوړی ساده کیندل لپاره چې شاوخوا یو سلوشل متر وجدوالي ولري تر یو نیم لک افغانۍ پورې لګښت پر راځي چې زیات خلک یې واسنه لري. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ دغه اوسیدونکو وای د ویالو او ناولو اوبو د استعمال لامل ډیر وخت دی ته بیلابیلې ناروغي پیدا سیوي. رحیم الله وای زماتری چې 15 کال عمر لري د پښتورګو په ناروغي اخته دی او ډاکټرانو ورته ویلې دي چې ډبره پکښې ده او لامل یې د څښاک لپاره له ناولو اوبو څخه استفاده ده.
بلکل ناپاکی و با هغه چه دی چه زمج جون تا صدمه رسی، زمج روختیا تا صدمه رسی که مج ناپاکی و با استعمال کو مج به هر وقت دا مریضی او دا دغسی ناروخ سی حد سر لاس او گریوانی دا خیرو دا کاری سیمی و با چه دی مج خبال برمی و خیلی دی دا غو با ناپاکی دی دا غو با پلتر سوی نیدی. مقصد پا اغا مرحله که نیدی چه مج باید دا چشلو دا پار یا دا خوراک دا پار استفاده تری وکلو. مج زیاد وقت دغسی که چې د لیرې ساحو څخه اوبه راوړو د پاکې اوبه زموږ په نظر، خو دلته روزګان کې امکانات کم دي، فلټر سوي اوبه کمې دي، په ښار کې هم فلټر سوي اوبه داسې هر ځای نه تر سترګو کېږي.
ډاکټران وایي د ناپاکه او ناولو اوبو څخه یوازې د پښتورګې ډبره نه پیدا کېږي، بلکې ناسناستې، کولرا او نور ډول ډول ناروغۍ پیدا کېږي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټر د ترینکوټ د ولایتي روغتون پخوانی داخله محمد داود په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
اول کې د شموږ د خوړو تسماتو چې هغه د ابو په بیس کې من سره غلی په غیبان داختش، دوه هم کې د سالات مخت پیدا ش، دریم هم کولرا، څلورم هم مورقه، پنځم هم د زیړی ناروغي، شپږم هم کېدل شي چې د همدې ناپاک اوبو څخه له سمګ خپل د پولیو د ناروغي یا د ګذر ناروغي سره هم مخامخ شو. انسانانو ته کېدل شي چې پارازیټي او بکتریایي او ویروسي ناروغي انتقال وکړي. غیر صحی یا ناپاک اوبه یعنی هغه اوبه دی چې هغه مکمل په هغه کې میکروبونه شتون لري، په هغه کې بکتریاوې، پارازیتونه، ویروسونه په هغه کې شتون لري چې هوا لغه اوبه را واخلي، هغه د جوش کړي، ورسته د هغې د جوش کولو د هغې نه د استفاده وکړي.
خو په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کلي او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي دوی د موسسو په مرسته په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو شبکې جوړې کړې او د نورو شبکو د جوړولو پلان هم لري چې د خلکو ستونزې به حل سي. دا یادونه ورده چې دا ستونزې یوازې په اورزګان کې نه ده، بلکې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او آن د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هم ده چې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. او سم یو بهرنی مسأله. روسیه او اوکراین د یو بل څه باندې سلسل تنه ازیران خوشی کړل. د بندیانو دغه تبادله د متحده عرب اماراتو په منځګړی توپ د شنبه پورز عملی سوه. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو له دوام سره سره موسکو او کیف د متحده عربی اماراتو په منځګړیتوب د شنبه پورز 103 جنگي بندیان سره تبادله کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د شنبه پورز تایید کړ چې هیوادی 103 پوځیان د روسیې له زندان راخوشي کړي. زیلینسکی په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل زموږ خلک په کور کې دي، موږ په بریالیتوب سره 103 نور جنگیالي د روسیې له بند څخه اوکراین ته راستانه کړل. په دغو کسانو کې 2 عسکر او ضابطان او 21 افسران شامل دي. زیلینسکی د اوکراینی پوځیانو عکسونه خپاره کړي چې یو بلې په غې کې نیولي او د موبایلونو له لارې له خپلو کورنیو سره غږیږي. زیلینسکی د بندیانو د تبادلې د ټیمونو د هڅو ستاینه کړې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت هم اعلان کړی چې د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب د یوې موافقې له مخې 103 اوکراینی پوځیان د همدې شمېر روسي جنگي بندیانو د خلاصون په بدل کې تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت د خوشي شوو روسانو یو ویډیو هم خپره کړې. دا ویډیو اسوسییټډ پریس اژانس هم خپره کړې چې پکې یو خوشي شوی روسي عسکر وایي آرامی سا واخسته، پویگم چه کور تا بزم، هر چه شا تا پاتی دی او نور ده تشویش زای نشته. روسیه و اوکراین ده اسکر و ده تبادله ایوه و نیروسته لحقه وشوه چی پا ورطه یو اقدام که روسیه و اوکراین ده متحده عربی اماراتو پا منزگلی توب پا یو ترون که هر یو ده 115 جنگی بندیانو تبادله وکره. ده روسیه ده دفاع وزارت پا وینا ده شمبی پورس خوش شوی روسی پوزیان پا کورسک سیمه که ده اوکراین ده عملیاتو پر محل نیول شویو. ده روسیه دفاع وزارت اعلان کرد ده خبراتورو ده بهیر پا نتیجه که ده کورسک پا سیمه که نیول شوی 103 روسی پوزیان ده کیف ده رژیم تر کنترول لاندې له سیمه خوشی او په بدل کې ده اوکراین ده پوزی 103 جنگی بندیان هغوی ته وسپارل شول. دغه وزارت د اعلامیې له مخې خوشی شوي روسي سرتیري اوس د بیلاروس په خاوره کې رواني او طبیعي مرستې ترلاسه کوي. اوکراینی چارواکو له دې مخکې ویلي وو د دغه هیواد ځواکونو په کورس کې د بریدونو پر مهال لږ تر لږه 600 روسي سرتیري نیولي او دا لاسته راوړنه به د نیول شوو اوکراینیانو په بیرته راستنولو کې مرسته وکړي. د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له دې تړونه د یوې بریا په توګه هرکلی کړی او د شنبې په ورځ د دواړو خواوو د همکارۍ مننه کړې. د متحده عرب اماراتو په منځګړیتوب د تبادل شوو جنګي بندیانو شمیر تر دې دمه 1994 کسانو ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتې دوله کابل اندیشمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیانو ګرځېدو لوی سرخوږی ورته جوړ کړي او کله ناکله پر خلکو حمله هم کوي. کابل شروالی چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډبې سپی په یو کال کې په کابل کې راټول کړی سوي دي. دا هم تفصیل
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله یې پخه ژوبله شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړلې وم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل خار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډبو سپیو لډارې کوچنیان له کوره نشي وتلای او له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل خاروالی هم په کابل خار کې د کوڅه ډبو سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل خاروالی ویان نعمت الله بارکزي د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یو کال کې 2600 کوڅه ډب سپی د کابل خار له بیلابیلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,000 نفوس د نواد قلاده ساق از داخل ترنیول زره ولا سو لویس پیله کابل خار راټول شوی چې لبا د مرغه 7000 ورته سو در بشه د لیونی اوس پیو کوی رو سخته و چې د وسولی لارو چارج خپې استفادې لمن زیوړل شو او 2000 یو سلو څلور اتیا بیا ترنیول وروسته واکسین شوی نر هغه اقیم شوی او د خزینه نسل رحمونه لمن زیوړل شوی.
هغه زیاته کړه چې کابل ښاروالي په ځانګړي ډول په ښار کې د کوڅه ډب وسپیو د مخنیوي او کنټرول مسولیت لري. په کابل ښار کې د کوڅه ډب وسپیو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې هم په تیرو کلونو کې خلکو یې پاړه شکایتونه لرل او د ټولولو غوښتنه یې کړې وه. د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب وسپیو موجودیت خطرناک بولي.
نو کچیرې دغه بې تختنه سپی یو انسان وچی چی یو وی خوري، نو کېدل شي خدای نه خواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوڅه ډب وسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په بازارونو کې هورګي توکو نرخونه سوچند لړ شي ودی، یو هغه بیکاری ستونزه ده او فقر او غربت عملاً په افغانستان کې روان دي، او بل هغه بازارونو هورګي توکو قیمتونه لړ شي ودی. غریب خلک اخستل بس نه لري، غریب خلک تباہ او برباد دي. موږ حکیم ادارې سره غواړو چې په بازارونو کې نرخونه ارزانه کړي ترڅو غریب خلک هورګي توکي واخلي. وسلام
آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه کومې سلامونه وړاندې کوم. زه افغانستان اوسیدونکی د وخت په پاکستان کې اوسېږم. زما یو ولس ماشومان دي، زه دلته په پاکستان کې د ماجرینو لپاره د سرکاري سکولو کې داخله نه وکول کیږي او تعلیم سطح یې ډېره ښکته ده. نو زما ماشومان تقریبا د 15 ټولګي زده کوونکي دي، په دې کې اکثریت زما انجینري دي، ماشومان انجینري دي. نو زه نسم کولای چې د دې شخصي سکولو په ساده کم د ملګری ملتونو او د ماجرت هغه ادارې چې د ماجرینو سره مرسته کوي، نو په دې مت کې ما سره مرسته وکي او کم ملکونه افغانان لپاره د ماجرت لپاره لیواله دي، هلته زموږ کورنۍ انتقاد کې زما ماشومان تعلیم وکړي او یو ښه راتلونکی ترلاسه کړي او د انسانیت خدمتګار وویست. د ازادي راډیو ته درخواست کوم چې ما خبر تر نړیوالو چارواکو او ملګرو ملتونو ورسوي. مهرباني.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. موږ نړیوال ټولنې سره غواړو چې پر طالبانو باندې فشار دوام ورکړي ترڅو افغانانو اساسي حقوق او غوښتنې ومني. افغانستان خلک بار بار غوښتنه کوي خو څوک مظلوم ملت خبرې نه اوري. موږ نړیوال ټولنې سره جدي غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو اساسي حقوق او غوښتنې چې دي ومنل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په ونسن کې د شوزو د سنگر د وسایلو یا سیمسارایو پلورون کې شکایت کوي چې کای بازارونه هم داسې ساړی وي مجبور دي چې خپل دکانونه وتړي. لبل خوښزه او انجونی چې دغه دکانونو اصلي پیریدون کې دی وایي چې پر ونسن د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته چې دندې له لاسه تللی او اقتصادي خراب شوی، اوس د سنگر توکو د پیرولو وس نه لري. د پیروزی عزیزی پراپور کې نور جزئیات اوري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سنگار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکو او دکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیرای پیرودونکو یې خسیدي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګری د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دکانونو د تړلو او کار پریښودلو ته اړ شي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل په تیر دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه او یا سلنه راښکته شوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
مش آرایشی تو کې له ایران را وارد وو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوې، ځکه چې شزي نور دانتې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه شزي به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودي خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شای هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورون کې هم د نمونه خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ د پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور راشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیا لیلام کړم او وی تړم او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان جون او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی شول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
هغه ښځینه وي او که نارینه وي هغه خپلې ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار شوي ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه وو لکه رنگ ناخون لبسرین میک اپ زینې کریمونه روغتیایي توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نور محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدی چې اداوي کوي په افغانستان کې د خزو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د خزو د آزاد تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د خزو بشري حقونو نه سرغړونه بللی ده.
د بریتانیا شاهزاده هری لکور او اور لری د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې نن خپل څلوېښتمه کلیزه لمانځي. د لاس کلمه کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ له محتره غړو څخه وو خو د خپل کورنۍ پریښه ده او په جلا وطني کې ژوند کوي. د هم راپور
شاهزاده هری تر خپل کلیزه مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسنیو ته ویلي دي دیش کلنی ته چې څومره خوشینه یم چلویش کلنی ته برعکس په همغه پرتله خوشیم. د چینو راپورونو له مخې شاهزاده هری یو مخمنځوي شوی دی. د بریتانیا د شاهي کورنۍ یو مبصر ریچارډ ویلیامز رسنیو ته وویل چې د شاهزاده هری باور په خپل کورنۍ ختم شوی او کورنۍ په دې اعتماد نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دا اړیکې دومره ترینګل ښکاري که درېمګړی هم د روحي جوړې هڅه وکړي نتیجه به ورنه کړي. د شاهزاده هری اړیکې له خپل شاهي کورنۍ سره په 2000 کال کې هغه وخت ډیر سړې شوې چې د او د میرمنې میګان د سلطنتي کورنۍ وصول تر پښو لاندې کړل او کالیفورنیا ته کډه شول. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پیژندل شوې خبریالې او پراوین فریته هری په یو مرکه کې ویلي چې د شاهي کورنۍ یو غړي د میګان د امیندوارۍ پر مهال له ده پوښتنه کړې وه چې دا ماشوم به تور وي که سپین. هری اوس دوه ماشومان لري. د شاهزاده هری اړیکې له خپل کورنۍ سره هغه وخت نوري پسې ترنګل شوې چې د 2023 کال په پیل کې د سپیر په نوم د کتاب چاپ شو. په دې کتاب کې چې تروسه تر شپاړسو په ډېرو ژبو ژباړل شوی او په نړۍ کې په میلیونونو ټوکه پلورل شوی دی لیکوال هری د شاهي کورنۍ او دی کورنۍ ته د نشتې یو شمېر غړو پاړه لیکنې کړې دي. هری د سپیر یا زخیری په نوم کتاب کې لیکلي دي چې د مخدر مواد استعمال کړي دي. په افغانستان کې تر 25 ډیر مخالف وسلوال د جګړې پر مهال وشل دي. په ځواني کې لوی شز سره چې تر ډیره مشوه اړیکې لرلې. وروري ویلیام له د سره د شز میګان پر سر داوا کړی ده. د هملې کې چې د خپل پلار دوهمه میرمن کاملا چې اوس ملکه ده بده ایسي د خپل پلار پاچا چارلس په باره کې هم لیکنې کړي دي. د کتونکو په باور د سپیر کتاب له چاپېدو سره د هری او د بریتانیا د شاهي کورنۍ اړیکې هم دومره لري شوې دي لکه اوس چې د ده او په بریتانیا کې د خپل کورنۍ ترمنځ د اطلس سمندر پروت دی.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. په دې خبرونې کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار هم اوریدلای شئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به باران وي چې اندازه به له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکړی چې د دوی د هوایي ځواک او هوایي مدافع لپانتون څخه درې تنه پیلوټان فارغ او سلوشل نوي محصلان جذب شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي چې درو پیلوټانو خپل عملی پروازونه په بریا سره ترسره کړي او د فراغت سندونه ورکول سوي دي. په دې مناسبت په کابل کې د طالبانو د کابینې د څو غړو په حضور کې په یو غونډه کې د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د دوی حکومت د پیاوړي او مسلکي هوایي ځواک د روزنې لپاره په ټول توان هڅه کوي. د جاپان وی محکمه هلته نوې زیږیدلې افغان ماشومې ته د جاپان تابعیت ورکړ. د جاپان کیودو خبری ایجنس د چنبې پرس په خپل راپور کې ویلي د دې نوې زیږیدلې افغان ماشومې مور خپلار په 2022 لدی کال کې افغانستان څخه جاپان ته کډه شوی وو. دا لمړی وار دی چې د جاپان محکمه یو افغان ماشوم ته د جاپانی تابعیت د ورکولو حکم کوي چې یو بې ساري پریکړه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د یو مسافرونکو بس د چپکېدو په پیښه کې لښت لږه 15 کسان مړ شوي او شاوخوا شلته نور ژوبل دي. پیښه پرون د شیرانی ولسوالۍ په داناسر سیمه کې شوې. د ژوب د ملکی روغتون مشر ډاکټر اختر محمد ازادي رادیو د مشال څنګه ته ویلي چې ځینې مړي او ژوبل کسان روغتون ته ور وړل شوي دي. پرون د اسرائیل په عمده شهرونو کې ور بیا په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو تر وتل چې پر خپل حکومت فشار زیات کړي څو په غزې کې د پاتې رغمل سویو د خلاصون لپاره زمینه برابره کړي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترورستي سازمان ګڼي د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 251 نور یرغمل کړل. ویل کېږي چې له دې شمېر 19 کسان به لا هم د حماس په بند کې وي. د اسرائیل پوځ ویلي په دغه شمېر کې به 3 کسان مړي وي. په اسرائیل کې هر اونۍ پر حکومت د فشار راوستلو لپاره مظاهری کیږي او برخوالی د داسې موافقه غوښتونکي دي چې په مرسته یې پاتې یرغمل سوي کسان خوشی سي. د بریتانیا څو پخوانیو دفاع وزیرانو او پخوانی صدر اعظم له اوسنی صدر اعظم کیر سټارمر غوښتنه کړې چې اوکراین ته زمینه برابر کړي څو د امریکا د متحده ایالاتونو له ملاتړ پرته هم د روسیې په خاوره کې دننه لرې واټن میزایل وکارولای شي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ. راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا پخوانیو دفاع وزیرانو ګراند شاپس، بن والس، ګووین ویلیامسن، پینی مورداونت او لیام فاکس او پخوانی صدر اعظم بورس جانسن دا غوښتنه مطرح کړې ده. دغو پخوانیو سیاستوالو خبرداری ورکړی چې په دې برخه کې هر ډول ځنډ به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا زړور کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له میاشتو راهیسې له متحدانو سره یو ځای غوښتنه لري چې اوکراین ته باید اجازه ورکړل سي څو غربي میزایل او په امریکا کې د جوړو سویو لرې واټنه اتمز او په بریتانیا کې د ستورم شادوز په نوم جوړ شوي توغندي د روسیې په خاورې کې دننه وکارولی سي چې له دې سره د نورو حملو لپاره د مسکو ظرفیت محدود سي. د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه پرزوینه د ازادي رادیو د اونیزو خبرونه په لړ کې دا ونې درته د لوبل میدان سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او نیوزیلند ترمن د وزن ټیسټ لوبې درې ورځې د ورخت لامل بې لوبې پای ته رسیدلې دي. افغان کرکټ ملي لوبډله به روانه میاشت له سویلي افریقا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله هم روانه ونې د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري د الف او نولس کلنو ځوانانو د لوبډلو تمریناتي کمپونه لا هم جریان لري. افغان کرکټ بورډ په پلان کې لري چې د فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د آسیا په کچه د والیبال د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر بل پړاو ته لار موندلې ده. او د خبرونې په دویم نیمایي کې درته د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تخنیکي تیروتنو د لوبغالي د انتخاب د متبادلو لارو چارو او نورو اړوندو مسایلو په تړاو د کرکټ لوبې له مبصر فرهاد فدی سره مرکه لرو. پلی د افغانستان او نیوزیلند له ټیسټ لوبې څخه کوو. د درې ورځو تر تیرېدو وروسته هم د افغانستان او نیوزیلند ملي لوبډلې په دې ونه توانېدې چې دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ سیالي کوي. که څه هم دغه سیالي باید د سپتمبر په 9 نیټه پیل شوی وای، خو په ګریټر نوېډا لوبغالی کې چې په هندوستان کې موقعیت لري د ورختونو له امله لوبغالی لون شوی او له هغې وروسته بیا پې د لوبې کولو اجازه لوبڅارانو نه ده ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د یاد لوبغالي په تړاو په خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دي چې د وخت د کمښت له امله دوی ونه توانېدل چې بل لوبغالی پیدا کړي، نو له همدې امله اړ شول چې دغه ټیسټ سیالي د ګریټر نوېدا په لوبغالي کې ترسره کړي. کرکټ بورډ په دې معلوماتي خبر کې ویلي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان له کرکټ بورډ استادو سره د افغانستان په قربتوب د سیالیو د ترسره کولو د هوکړه لیک پر مهال په دریو لوبغالو کې د لوبو پر ترسراوي خبرې کړې وې چې د بنګلور، کانپور او ګریټر نوېډا کرکټ لوبغالي پکې شامل وو. د یاد خبر د معلوماتو پر اساس د نیوزیلند پر وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې په ورته مهال پر پاتې دوه لوبغالو بنګلور او کانپور د هندوستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ روانې دي. او همدارنګه متحده عربي امارات هم چې افغانستان سره د لوبغالو په تړاو هوکړه لیک لري په یاد موسم کې د ټیسټ سیالۍ د ترسره کولو لپاره نسبتا ګرم دی. پام دې مخه دا چې یا د مهمه ټیسټ لوبه له لاسه ور نکړو او د غراز د نیوزیلند لوبډله هم بخت مهالویش لري باید د ګریټر نوېډا پر کرکټ لوبغالي ترسره شي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دوی د هند کرکټ د ادارې له مسؤلینو سره په خبرو اترو د ګریټر نوېډا لوبغالي ته ځینې عصري ماشینري هم په دې موخه راغوښتې ده چې د لوبغالي په وچولو کې ورسره مرسته وکړي. لا هم د یاد ټیسټ سیالۍ دوه نورې ورځې پاتې دي او که لوبغالی د روانې سپتمبر میاشتې په 12 او 13 نیټه هم د لوبو کولو جوګه شي، نو دغه ټیسټ سیالي به پیل شي. د همدې مسایلو په تړاو د خپرونې په دویم نیمایي کې ځانګړې مرکه هم درته خپرو. را سره پاتې شي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ټیسټ سیالي به د روانې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه بشپړه شي. معلومه بشي چې میدان یا لوبغالی دغه سیالۍ ته د اجازه ورکوي او کنه، خو هغه به وروسته معلومه شي. مهمه دا ده چې افغانستان به تر دې وروسته د سویلي افریقا سره په لومړي ځل د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. دغه لوبلړۍ به د عربي متحده اماراتو په قربتوب په شارجه لوبغالي کې پیلېږي. د یادې لوبلړۍ لپاره که څه هم لا افغانستان خپله ملي لوبډله نه ده اعلان کړې، خو سویلي افریقا د تنده بوما په مشرتوب یو ځوان لوبډله اعلان کړی ده چې تر ډیره پوری پکې پخوانی لوبغاړي نه دي موجود. د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ دغه لوبلړۍ د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه پیلېږي چې لوبه به د دویمه لوبه به د سپتمبر په 16 او دریمه به د همدې میاشتې په 22مه نیټه وي. د ولدا چې ټولې سیالۍ به په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. دو ورځې وړاندې د سویلي افریقا د کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د یادی لوب لړۍ لپاره خپل 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د دوی لوبډل مشر به ټیمبا بوما وي او په لوبغالي او په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي اونټل بارتمن، نندې برګر، ټونی ډیزوزی، بیون فورټن، رضا هندریکس، ایډن مارکرم، ویلیام مولډ، لونګي انګیډي، انډل پلوکویو، انقابا پیټر، انډل سیمیلانی، جیسن سمیت، ٹریسٹن سٹابز، اکیل ویریانی او لیزرڈ ویلیمز پکې شامل دي. د ولدا چې افغانستان لا دې سیالیو ته خپل لوبډله نه ده اعلان کړې.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
بلور ته به د کرکټ له لوبغالو د فوټسال د لوبغالو په لور ولاړ شو. ټاکل شوې ده چې د روان سپتمبر میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په لومړي ځل د فوټسال په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دغه نړیوال جام به د ازبکستان په کوربتوب د څلیرشتو هیوادونو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې تر دغه نړیوال جام د مخه دوه تمریناتي سیالۍ هم کړې دي چې یوه یې مساوي کړې وه او بله یې بایللې ده. د همدې سیالیو په تړاو زموږ خبریال زبیولہ شهزاد داسې وایي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په 15 د سپتمبر په نیټه کې د انګولا پر وړاندې لوبه کوي او همدارنګه د افغانستان د فوټسال ملي ټیم دوهم لوبه چې دی هغه په 13 د سپتمبر کې پیلېږي او د افغانستان دریم لوبه چې دی هغه په 21 سپتمبر چې دی هغه په د اوکراین پر وړاندې هغه لوبه کوي او هغه ټول لوبې چې دی په تاشکند په پلازمینه کې دغه د ازبکستان پلازمینه کې ترسره کیږي او که چیرې افغانستان لومړی دوهم او یا هم دریم مقام په دې ګروپ کې خپل ځای کې خپل ځان کې نو هغه کولی شي چې هغه په بله پړاو کې لاره پیدا کړي. هغه فوټسال د نړیوال جام چې دی په 14 د سپتمبر په ازبکستان کې پیلېږي او 24 تیمونه په هغه کې لوبه کوي او افغانستان هم په دریم ګروپ کې هغه لوبه لري چې افغانستان د انګولا، ارجنټین او اوکراین سره مخ دي او که چیرې افغانستان وتوانېدي چې بریا ترلاسه کړي نو چانس یې ډېر دی چې په بله پړاو کې لاره پیدا وکړي.
بیا هم د کرکټ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له تیری یوې اونۍ راهیسې د افغانستان د 19 او الف لوبډلو تمریناتي کمپونه پیل کړي دي. د 19 ځوانانو تمریناتي کمپ په کابل لوبغالي کې جریان لري چې دغه کمپ د ځینو بهرنیو او کورنیو روزونکو تر څار لاندې ترسره کیږي. ویل کیږي چې د دغه تمریناتي کمپ موخه دا ده چې د راتلونکو آسیایي او ایمرجنګ سیالیو لپاره د افغانستان د 19 او الف لوبډلو لوبډلې انتخاب شي. د دغه پروسس په تړاو ویل کیږي چې تر دې پروسس یا تر دې تمریناتي کمپونو وروسته به نور لوبې هم د یادو لوبډلو لپاره جوړ شي. په همدې تړاو درته د آل افغانستان د الف لوبډلې د مشر روزونکي نوروز منګل او ځینو لوبغاړو تبصرې او نظرونه خپرو.
دوی سره په فټنس باندې هغه سکل چې کوم دوی کې لږ څه مشکلات دي هغه باندې کار روان دی، په فیلډنګ کې کار پر روان دی، زه بالرانو سره بالینګ کې روان دی. نو ماشاءالله یو منظم پلان سره راغلی یو چې تر څو وکولی شو چې روان کوم سیریز دی د څلورو هیوادونو هغه د پاره د علاقان پوره آماده اوسي.
هغه شی باندې کار کوو او کوچز موږ سره په هغه شی باندې کار کوي کوم چې ٹی ٹوینٹی د پاره ضرورت دی لکه هیټنګ او کوک سنگل سویپ او ریورس سویپ او دغه بعد شین چې کوم ټی 20 کې پکاري نو په هغه باندې کار کوو.
یقینا چې کله موږ دلته راشو دغه د ګرمۍ وجه دغه د شدوی علاقه دلته عیار وي تیار وي، ځکه چې د عمان آب و هوا چې ده دغسې ګرمه ده، نو علاقان ښه خوښ دي، ښه خوشحاله دي. او دوه درې سیشنې مونږ نټ لرو، هغې نه بعد پنځه میچز دي. انشاءالله یو منظم ټیم به برابرېږي.
خوشحالي خو واقعا ډېره ده، ځکه چې اول ځل دغسې یو ټیم کې دغسې یو نفر د دوی ترمنځ یو برخه یم، دوی سره لوبېږم، دغلته زده کړو دپاره سینیئر پلیران دي او کوچز دي. نو د دې کوچ شتون کې مونږ به ان شاء الله کوشش دا کوو چې ډېر شیان زده کو او خپل کومې هغه پوهه چې ده هغه لورم زیاته کړو.
او بالکل یقینا چې دا کیمپ مونږ سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې دا زموږ پریپریشن کیمپ دی کې مونږ ته سکل باندې کار کوي او نیوټریشن لرو، ورسره سینیارو میچونه لرو، نو مونږ لپاره ډېر اړین میچونه دي.
زه ډېر زیات خوشحاله یم چې ایمرجنسی څلورش کسیز اسکواډ کې راغلی یم. په دې کې مونږ ډېر زیات کار کوي، یعنی فټنس برخه کې فیلډنګ دی، بالینګ دی، بیټنګ دی، کنه هر شي کې ښه کار کوي ماشاء الله. او خو کوچز مونږ سره تجربه کار کوچز مونږ سره دی،
دلته چې کوم مالکان هم راغلي خو پرفارمنس یې کړی او مونږ هم خو پرفارمنس وکړو. دغه پرفارمنس هغه د مونږ دلته د دې کیم حصہ یو، ان شاء الله نور به محنت کوم چې د افغانستان انټرنیشنل ټیم دلته خو پرفارمنس وکړم او د رواني شاکب چې د اے ټیم ان شاء الله دلته هم ځلېږو.
احتیاط، تباہی او ورزش سلامتی دا.
بیا هم په کرکټ کې تمکیګو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سپتمبر په 18 نیټه په یو خبر کې ویلي دي چې په پلان کې لري روانه میاشت د افغانستان د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د غوراوي کمیټي د یادو سیالیو لپاره لوبډلې هم اعلان کړي دي او دغه سیالۍ به د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه پیل شي او د اکتوبر تر 18 منټي پورې به جریان لري. سیالۍ به د ننګرهار په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په اعلان شوو لوبډلو کې د افغانستان ځینې مخکښ لوبغاړي هم لوبه کوي. د دغه څلورو لوبډلو چې ماهی پر ستوري، پامیر لیجنډز، هندوکش سترایکرز او میوند اتلان نومیږي، د ماهی پر ستورو په لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی، اعجاز احمد آزاد، یوسف شاه زرمتی، علی احمد ناصر، عمران میر، ریاض حسن، الانور ناصری، شمس الرحمن ولی خیل، فرمان الله صافی، ظاهر خان، محمد ابراهیم، اکرام الله مومن، محمد ګل، امیر حمزه، کامل کاکړ او ظاهر شهزاد شامل دي. د پامیر لیجنډز د لوبډله لوبډل مشر رحمت شاه زرمتی دی. په لوبډله کې شامل لوبغاړي زیو رحمان اکبر، اکرام علي خیل، مسعود ګربز، شبیر نوري، عثمان نوري، سویل خان زرمته، اسلام زازه، اسف موسازه، جمعه ګل، اسمت عالم، فطرت الله خوري، عبد الله احمد زه، نجات مسعود، بشیر احمد او خیر محمد دی. د هندوکش سترایکرز لوبډله لوبډل مشر شیدې بیا عبدالمالک د لوبغاړي طاهر عادل، عبدالحادی، محمد شهزاد، ارشاد الدین صافی، رحمان الله زدران، ایمل شاهین، بیرشاه محبوب، لالباس سینزه، محب الله زرمته، نصیر خان معروف خیل، خلیل گربز، ضیاء الرحمن شریفی، آفتاب عالم او عبدالباقی پوپل دی. او د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، لوبغاړی شاهد الله کمال، افسر خان زازه، جلات موسازه، جاوید احمدزه، جمشید زدران، شوکت زمان، رحیم الله زرمته، ناصر جمال، یونس زدران، عبدالله ترخیل، محمد الله لوګره، نسیم منگل، سمیع الله سرمست، رب گل ممن او خلیل احمد دی. افغان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ په 2018 میلادي کال کې پیل شوې چې له هغه مهال راهیسې شپږ پړاوونه ترسره شوي چې اووم پړاو سږ کال ترسره کیږي، چې په ترڅ کې به د میوند اتلان لوبډله له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. اوس د والیبال له ډګره یو خبر درته لولو. د افغانستان د والیبال فدراسیون ویلي دي چې د آسیا په کچه د کلبونو په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر لوبډلې وکړای شول چې دویم پړاو ته لار پیدا کړی. دغه سیالي چې د ایران هیواد په قربتوب تر سره کیږي د والیبال دغه استاذي کلب په خپل ورستۍ سیالي کې وکړ شول چې د عراق هیواد اړون غاز الجنوب لوبډلې ته 3-0 ماتي ورکړي او په دې سره د لوبو بل پړاو ته لار پیدا کړی. یاد لوبډلې په خپل لمړنۍ دوه سیالیو کې کڅ هم ماتي خوړلې وي، خو بیا هم ویل کیږي چې افغان لوبډله بل پړاو ته رسیدلې ده. د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو وز د خبرونه په دویم نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دې ونې د مرکه موضوع مو د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د ټیسټ سیالیو تخنیکی مسائل دي. ولې افغان کرکټ بورډ ادارې دغه لوبغاله چې ګریټر نوېډا نومیږي د دې ټیسټ سیالۍ لپاره ټاکلې ده، او دغه راز افغان کرکټ بورډ ولې ونه توانل چې د لوبې په دوه لومړنیو دوه ورځو کې لوبغاله وچ کړي؟ نو د دې اړوند نورې پوښتنې دي چې زموږ میلما فرهاد فدایي راته جواب کړي دي، نور په مرکه کې ووري. فدایي صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، لومړنۍ پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبې درې ورځې تیرې شوې خو د ورختونو له امله لا هم لوبه پیل شوې نه ده، دا تخنیکی غلطي بولي او که طبیعي مسله ده؟
سلامونه جناب ساحل صاحب. بالکل، اول به دې موضوع تر اساس چې دا لوبه د افغانستان لپاره څومره ارزښت درلوده، واقعا چې دا ډېره ارزښتناکه لوبه ولا، او په ټوله کې افغانستان سترو ټیمونو سره سیالۍ کمې لري او بیا ټیسټ سیالۍ خو بیخي ډېرې کمې لري، نو دا ډېره مهمه لوبه ولا. که چیرته افغانستان او نیوزیلند ترمنځ سوې وه، متاسفانه سي د ورخ له کبله او د لوبغالي د نه برابرېدو له امله درې ورځې د دې لوبې ضایع شولې. راتلونکي دوه ورځو لپاره هم دومره ډېرې هیلې نشته چې لوبې دې وشي، خو په ټوله کې یو غټ تاوان و. ښه به وه که چېرته دغه لوبه سوې وله، چې اوس ونه سوله نو راځئ چې اوس د دې نور اړخونه وګورو.
ایا فکر کوئ چې کرکټ بورډ له دې ټیسټ لوبې وړاندې د دې مسلې حل لپاره حل لارې پیدا کولای شوي؟
بالکل، که چیرته تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ په صفحه باندې هم د دې په باره کې سپیناوی وګورئ، همدا خبره یې کړې ده چې د ورخ له کبله لوبه وځنډېدله او د ورخ په باره کې هېڅ هم څوک نه شي کولای، ځکه چې ډېرې غټې غټې لوبې هم مخکې که چیرته تاریخ ته وګورو د ورخ له کبله لقوه شوي دي او بالکل لوبې نه دي شوي. څه وړې وړې ستونزې دي چې غلطه که چیرته سړی وګوري نو یو څه نه څه کرکټ کیدلی شوی. یو خدا ده چې میدان مکمل پټ نه ده، نو دغه یو ستونزه، او بل دا ده چې ډرینیج سیستم صحیح نه ده، چې بیرته هغه اوبه زر د میدان نه وځي او میدان د وچېدو لپاره زمینه برابره کړي. متاسفانه د تمرین په جریان کې مونږ د پیل لوبغاړی چې په یو ورځنۍ سیالۍ او په ټیسټ سیالۍ او حتی په شل ورځو سیالۍ کې د افغانستان لپاره اوپننګ بیټنګ کوي، ابراهیم زدران، ښه ژوبله شوې ده، هغه د دې لوبه چې بس هغه میدان لوند و. نو دا د دې اړخه هم ډېره مهمه مسله ده چې د لوبغاړو د فټنس لپاره او جوړ پاتې کېدلو لپاره باید جای آماده وي، جای جوړي. متاسفانه د میدان د لوندوالي له وجې نه هغه د مونږ یو لوبغاړی ژوبل شو، چې د وجې نه به یې د سویلي افریقا په مقابل کې په ورځنۍ سیالۍ کې هم هغه ګډون نشي کړی. دا یوه غټه ضایع ده. او بیرته که بیا هم دې ته راسو چې آیا دا تخنیکي ستونزه ده او که طبیعي مسله ده، طبیعي مسله خو په دې داسې باران ده ورخ ده او دغې مخه څوک نشي نیولی. او په ټول عمر چې مونږ او تاسو کرکټ کړی کرکټ کتلی دغه دا داسې سرپټي میدانونه نه دي جوړ شوي چې باران دې ورخت مخه ونیولی شي او امکان نه ده لیدل شوی چې داسې یو شی دې امکان ولري. خو بیا تخنیکی مسلو ته هم که چیرته زیر سو، نو که چیرته میدان ټول پټ وای او که چیرته دوی د ډرینیج سیستم ښه وای، نو کېدای شي یو څه نا څه لوبه مونږ لیدلې وره. زه فکر کوم چې د افغانستان کرکټ بورډ خو دې مسلې ته پاملرنه ولا، چې د مونسون سیزن په اگست میاشت کې پای ته رسیږي او د دې لپاره چې په دوبۍ کې ګرمي کې دیسی ډیره زیاته وي دوی خپل بل هوم ګراوند سي ګریټر نوئیډا دا غوټاک نو دې ته خو مخکې نه دوی پام کړی وو ځکه چې خپل هم کرکټ بورډ دا نه غوښتل چې دومره یو غټه سیالۍ د داسې یو حالت سره مخ شي خو زه فکر کوم چې بارانونو ورخت لږ بې وخته سول او نه تنها داسې د افغانستان دغه سیالۍ بلکې د هند خپلې کورنۍ سیالۍ هم تر اغېز لاندې راوستلې.
کله چې دغه حالت سره یو کوربه هیواد مخ کیږي کومې بدلې لارې شته چې د ورخت تر ودرېدو وروسته لوبغالی ژر لوبو ته چمتو کړي؟
بدیلی لاری ډیره ګرانی ځکه چې کله چې میدان وټاکل سي ټول لوجستیکی مسایل ورته تنظیم سي لوبغاړو ته غیته نږدې هوټلونه ونیول سي او د لوبغاړو دغه سیالۍ نندارچانو ته وړاندې کولو لپاره غټوله کرو یا غټوله تخنیکی ډله ورغلی یا غلطه کامرې لګیدلې نو بیا دا ډیره زیاته سخته خبره ده چې څوک دې یو میدان څخه بل میدان ته غټول وسایل انتقال کړي او بیا دې لوبغاړي بل میدان ته ولاړ شي او شرط دا چې بل لوبغاړي نږدې یو غدر ته آماده یې سي جای درکی او تاسو هغه لوبه وکړی سي نو زه فکر کوم چې دا ډیره زیاته ناممکنه خبره ده چې داسې حالت دی چې بدیل لار دی پیدا کړی سی او بل لوبغاړی بل لوبغاړی چمتو کړی سی.
کرکټ بورډ وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ګریټر نوئیډا لوبغاړی پرته بل ځای ته لاسرسی نه درلود منی ورسره.
افغانستان کرکټ بورډ دې مسلې ته اشاره کړې ولې چې غیر د ګریټر نوئیډا نه دي ته دونو لوبغاړي هم ورخودلی ول چې افغانستان کولی شي هلته کرکټ وکړي. افغانستان ګریټر نوئیډا سره کټه کړې وسی یو خو دا نږدې ده په دلی کې ده او بل افغانان ډېر ماشاءالله په دلی کې مېشت دي نو هوم ګراوند او هوم کراوډ به جوړ شي او هغې سره سره دلته افغانستان مخکې هم ډېرې زیاتې لوبې کړي دي خو اوس چې دغه د ټیسټ سیالۍ په کې لومړي ځل لپاره په لاره اچول سوله او د دوی دغه د ډرینیج سیستم ستونزه لري نو زه فکر کوم راتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ په دې باره کې باید جدي فکر کوي چې آیا د ګریټر نوئیډا لوبغالی د ټیسټ لوبو د کوربه توپ لپاره چمتو ده یا د ټول کرکټ لپاره په مجموع کې چمتو ده او که نه ده.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده، دغه سې ټیسټ لوبې افغانستان ته کوم ځانګړی ارزښت لري؟
په ټوله کې خو د دې په اهمیت باندې موږ خبرې وکړلې. د نیوزیلند غوندې هیواد سره سې ټیسټ چمپیون پاتې شوی ده. افغانستان لپاره د یو ټیسټ لوبه هم ډېره زیاته ارزښتناکه ده او دا د نورو راتلونکو سیالیو لپاره یو ډېر ښه پایل کېدلای شي که چېرته افغانستان د کرکټ کړی وای، کمپیټیټیو کرکټ یې کړی وای، دا به نور هیوادونه هم دې ته چمتو کړي ول چې هغوی راسي افغانستان سره کرکټ وکړي. نو دا د افغانستان لپاره متاسفانه یو ډېر غټ تاوان و چې افغانستان ونه توانې د نیوزیلند سره دغه سیالۍ پر مخ ویشي ځکه چې ورخت وو او میدان یا لوبغالی آماده نه و چې پکې لوبې شوې ولې. نو واقعا چې یو غټه سیالۍ وه خو کاش چې سوي وایه حداقل دغه دور زبات دي که څه وځي خو امید ډېر کم ده چې کومه سیالۍ دي وسي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرمږ قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګو مې نور وجود مې ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلای دا. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاوت ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون کوم دلیل. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم، هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د دې چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی، ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې کوي. د ملګرو ملتونو په سخت دریځ ترنګل د اقتصاد
ستاسي پیغام ستاسي نظر.